وخت مازیګر 15 بجې سوې. نن د اتوار ورځ د 2019 میلادي کال د مارچ 18 نیټه ده. د مچال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په وروستۍ غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په دې غړي کې په نیوزیلینډ کې په جمعتون کې په جمعتون باندې د برید په لړ کې د نه پاکستانیانو د وژل کېدو تصدیق باندې رپورټ لرو. د خیبر پښتونخوا کې د 12,000 نورو استادانو د برید کولو په اړه رپورټ لرو او یو شمېر نور رپورټونه هم شته. خو په فایل کې به وار میساج مل ته ورکړو چې د دې وخت خبرونه.
اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان چارواکو په نیوزیلند کې د دریو نورو پاکستانیانو د وژنې تصدیق کړی دی. د قبایلي سلو وکیلانو تر اف سی آر لاندې د درشو مقدمو د فیصلو لپاره د عمومي قانون سازۍ غوښتنه کړې ده. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشري د کریمیا د نیولو د 15 کاله پوره کېدو په مناسبت پر روسیې تنقیدونه کړي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وای په نیوزیلند کې په جماعتونو د ډزو په پیښو کې نه هم پاکستانیان وژل شوی دي. نن د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل په ټویټر ولیکل چې د مارچ په 15 په شوي برید کې د دریو نورو پاکستانیانو د وژنې تصدیق شوی چې د یوې کورنۍ دي. د لیکلي چې د دې دریو کسانو نومونه محمد زیشان رضا، د هغه پلار غلام حسین او مور کریمه بیبي ده. د ډزو په پیښه کې ټول 50 کسان وژل شوي وو. په عین وخت کې په استرالیا کې افغان سفارت د دوو افغانانو د حاجی داود نبی او د میتی الله صافی د وژنې تصدیق هم کړی دی. سفارت ویلي چې په برید کې په ژوبلو 500 کسانو کې درې افغان وګړي دي. نن د بلوچستان په ډیرا جمالی سیمه کې د اورګاډي په پټلۍ چاودنه شوې چې په کې درې تنه وژل شوي او شپږ زخمیان شوي دي. په سیمه کې د پولیسو مشر عرفان بشیر مشال ریډیو ته ویل د چاودنې له وجې د راولپنډۍ څخه کوټې ته د روان اورګاډي شپږ ډبې هم له پټلۍ څخه اوښتي دي. نوموړي زیاته کړه د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د چاودنې سیمهواري لا چا نه ده منلې. هلته نن په ننګرهار کې په چاودنه کې یو تن وژل شوی او 15 زخمیان شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوګیاڼي مشال ریډیو ته وویل چې د خوګیاڼو ولسوالۍ اړوند په بکو زیارت سیمه کې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنې له وجې یو ماشوم وژل شوی او 15 تنه زخمیان شوي دي. د قبایلي سلو وکیلانو له حکومت غوښتنه کړې چې په دغو سیمو کې تر اف سی آر لاندې د درج شوو مقدمو د فیصلو لپاره د عمومي قانون سازي وکړي او واضح دفعات د پکې شامل کړي. د قبایلي سیمو ځینو وکیلانو بیګا مشال ریډیو ته وویل چې د اف سی آر قانون په موده کې په قبایلي ضلعو کې ګڼې مقدمې درج شوې خو د پاکستان د قانون تر لاندې فیصلې نشي کېدی، نو دغسې په عدالتونو کې پرتې دي. د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزی بیا پرون مشال ریډیو ته وویل چې دغو سیمو مقدمې عدالتونو ته سپارل شوې دي. قبایلي سیمې په خیبر پښتونخوا کې تر سم کېدو وروسته اف سی آر قانون ختم شوی او حکومت د ملک نورو برخو په شان هغه سیمو ته عدالتي واک غځولی دی. د خیبر پښتونخوا حکومت وای په قبایلي ضلعو کې تر پرمختیایي کارونو پوره کېدو پورې به له ځایي خلکو ټکسونه نه اخلي. دا خبره د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه بیګا مشال ریډیو ته وکړه او زیاته کړه چې په دې لړ کې یو نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی.
دا زموږ کمیټمنټ چې فلال به مونږه قبایلي اضلاع ټیکس فری په دې باندې ساتو چې هلته صرف قبایلي اضلاع نه فلال مالکان ډیویژن کې هم سوای یو دوه چې کوم ټیکسز یا چارجز پې کوي لکه آی تھنک په بجلی بل کې پے کوي فیډرل چې کوم دی هغه دی خو مونږه د هغې سټیټس ایز از ساتلې دي.
خو د قبایلي ضلعو ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې تر 500 کلونو پورې به ترې ټیکسونه نه اخلي، خو دای باوجود له دوی رسمي او غیر رسمي ټیکسونه اغستل کیږي. د قبایلي ضلعو ځوانانو بېلابېلو سیاسي ګوندونو د هغو سیمو حقونو لپاره په باړه کې د مارچ په 13 د جلسې کولو اعلان کړی دی. پرون په پېښور پریس کلب کې د قبایلي سیمو ځوانانو ټولنې د انضمام وروستو قبایلي علاقې تر عنوان لاندې سیمینار جوړ کړی و. په غونډه کې ګډونوالو ویل چې قبایلي ضلع په صوبه کې د شاملولو باوجود حکومت خپلې ژمنې نه دي پوره کړې. د ټولنې یو مشر عزت الله د خبري کانفرنس وروستو مشال ریډیو ته وویل
زمون دا مطالبات دي چې پاټا خلکو به اختیار جوړولو د لپاره دی بلدیات الیکشن وکړي شي. قبایلی علاقو کې کوم نه اسامیان راځي دی باندې د لوکل خلکو واغسته شي او زمون چې کوم مدنیات دي دیو کې دی مونږ ته پوره پوره حق راکړي شي.
خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د باجوړو مومندو د دورې پر مهال ویلي وو چې د قبایلی سیمو اصلاحات او ملي کولو ته ژمن دي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اوري. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستانی سفیر په غیر موجودګۍ کې د دې سفارت سیاسي کونسلر غوښتي وو. د وزیر اعظم عمران خان درسته او سرګندونو په اړه ورته احتجاج کړی دی. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت د مارچ په 14مه په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې پاکستانی کونسلر ته واضح کړی چې د وزیر اعظم عمران خان خبرې د افغانستان په کورنیو چارو کې ښکاره لاسوهنه ده او باید وضاحت یې وکړي. عمران خان د مارچ په 15مه په باجوړ کې د یو تقریر پر مهال ویلي وو چې په افغانستان کې یو ښه حکومت راتلونکی دی چې پاکستان به ورسره ښې تجارتي او اقتصادي اړیکې ولري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی د کریمیا د نیولو او په غیر قانوني توګه د دې سیمې له روسیې سره د یوځای کولو د 15 کلونو پوره کېدو په مناسبت په کرملین تنقید کړی دی. نوموړي نن په یو بیان کې ویلي اروپای ټولنه اوس هم د اوکراین د خپلواکۍ او د استحکام لپاره په ژمنو ولاړه ده. موګرینی زیاته کړه اروپای ټولنه پر دې ټینګار کوي چې کله به هم کریمیا د روس برخه تسلیم نه کړي او په دې برخه کې د نړیوال قانون د خلاف ورزي غندنه کوي. نوموړي دا هم ویل اروپای ټولنه به کله هم د اوکراین د کریمیا سیمې انتخابات تسلیم نکړي. د فرانس په سرخار پیرس کې زیړ واسکټو احتجاج کوونکو یو بینک ته اور ورته کړی او ځینو دوکانونو ته زیان رسولې دي. په پیرس کې تر سونې وروسته یو واري بیا د زیړ واسکټو په احتجاجونو کې تشدد شوی دی. د فرانس ولسمشر ایمانویل میکرون پرون د دې بحران په اړه په یوې بیړنۍ غونډه کې ګډون وکړ. له چارواکو سره تر خبرو وروسته ولسمشر وویل د نورو تشدد مخنیوي لپاره به سختې فیصلې کوي. په فرانس کې دا اتلسم ځل دی چې د اونۍ په پای کې احتجاجونه کېږي، خو په وروستیو سونیو کې د احتجاج کوونکو شمېر او تشدد کم شوی و. د احتجاجونه د تیلو بیې لوړېدو د ولسمشر ایمانویل میکرون حکومت پر ضد دي. او د پاکستان شل اوریزه سیالیو فائنل لوبه نن په کراچۍ کې د پیښور زلمی او کوټا ګلیډیټرز ترمنځ کیږي. دا میچ به د پیښور له وخت سره سم ماښام 2 بجې شروع کیږي. په دې لړ کې د سند حکومت په نېشنل سټیډیم او په ښار کې کلک امنیتي ګامونه پورته کړي دي. د خبرونو پای او زم د همکار نه د سوانی موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پیښور کې اسمان شین وي، په بنو کې به وریځې خوري وي او کوټه کې د باران امکان دی. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 10 او زیات نه زیات 26، په بنو کې به کم نه کم 10 او زیات نه زیات 25، او په کوټه کې به کم نه کم 8 او زیات نه زیات 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مولا نساج ملو اوریدل او د موسم حال درته احمد الله درکی پروانه غړي کې د جنونو ریپورتونو ترڅنګ دا مهم ریپورتونه لرو. د پاکستان حکومت وایي په نیوزیلند کې پر جماعتونو برید کې 9 پاکستانیان وژل شوي دي. د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي په دې صوبه کې به 11,000 نور استادان برتري کوي، خو هدف به څه وي؟
سکولونو کې څومره ټیچرانو کمی بشي دی، هغه ټول کمی بشي څه دی مو هغه لږې اوپر کو هغه تمو خپل ایریا او کم څه مرج ایریا مو سره شامل شوي دي، هغه کې مو باندې کم معاملات پوره کوو انشاءالله.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې په قبایلي ضلعو کې به تر هغو ټیکس نه اخیستل کېږي تر څو پرمختیایي کارونه سرته نه وي رسېدلي، خو ځای خلک برعکس خبره کوي.
زه کوم سامان په کراچی کې واخلم نو زه په هغه باندې 17% جی ایس ټی ورکم، بیا چې هغه سامان زه کله بنو ته راوړم وزیرستان ته انټر کوم نو دلته کې زه په فارمټم ورکم.
د قبایلي ضلعو سره تړاو لرونکي وکیلان وایي د پخواني فاټا په خیبر پښتونخوا ترو ګډېدو وروسته په مقدمه کې پیچیدګیانې رامنځته شوي.
لکه مثال په تور په فاټا ټریبونل کې چې کوم کیسونه وو، فاټا ټریبونل بیا ختم شو، هغه کیسونو باره کې اوسه پورې فیصله نه ده شوې چې هغه به هایکورټ ته راځي که هغه به لاندې ځي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشالې سره اوسئ. خو پایل هم د نیوزیلند د جماعتونو لبریده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په نیوزیلند کې پر جماعتونو په برید کې د 9 کسانو د وژنې تصدیق کړی. تر دې مخکې وزارت ویل چې په ډزو کې 6 کسان وژل شوي او 3 یې ورک دي. د وزارت وین ډاکټر محمد فیصل نن د درو نورو پاکستانیانو د وژنې پخلای وکړ. د مارچ پر 15مه پر جماعتونو په وسوال برید کې 50 کسان وژل شوي وو چې پکې افغانان هم شامل دي. پامیر سایل تفصیل راکوي.
نن د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پر ټویټر په بیان کې ویل چې درې واړه وژلي کسان د یوې کورنۍ دي. د لیکلي چې د مارچ پر 15مه په برید کې د محمد زیشان رضا، د هغه پلار غلام حسین او مور کریمه بیبي د وژنې تصدیق کوي. فیصل زیاته کړې ده چې له دې سره د کرایسټ چرچ برید د وژلیو پاکستانیانو شمیر 9 ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون د شپږو پاکستاني وګړو د مرګ تصدیق کړی او د ټولو چارو د سمبالولو لپاره یو مرکز هم جوړ کړی. د مارچ پر 15مه د نیوزیلند پر دوو جمعتونو د ډزو په پیښو کې ټول 50 کسان وژل شوي دي چې پکې په افغانستان، بنگلادیش، ترکیه، سعودي عرب، انډونیشیا، ملایشیا، مصر او امریکا کې زیږیدلي کسان هم شامل ول. په وژلیو پاکستانیانو کې یو یې 50 کلن نعیم راشد و چې له وسلوالو د ټوپک اخیستو هڅه کوله چې هغه وویشت. په ډزو کې د ده 22 کلن زوی طلحه نعیم هم ووژل شو. نړیوالو رسنیو د نعیم راشد ستاینه کړې او هغه یې د وسلوال د قابو کولو هڅې لپاره اتل بللی دی. نوموړی اصلا د خیبر پښتونخوا د ابټآباد و چې په 2008 زیږیز کال کې له خپل زوی سره نیوزیلینډ ته کډه شو. راشد په کرایسټ چرچ ښار کې ښوونکی یا استاد و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د 4 نورو وژل شویو پیژندګلوي هم کړې. بیان ویلی دی چې په هغو کې 1 سهیل شاهد دی، بلې د راول پنډۍ اوسیدونکی محبوب هارون دی چې هغه هم 40 کلن وو، او درېیم یې سید جهانداد علي دی چې د لاهور اوسیدونکی او 34 کلن وو. په ډزو کې د کراچۍ اوسیدونکی سید عریب احمد هم وو چې 20 کلن وو او کرایسټ چرچ ته پر یو دفتري سفر ورغلی وو. په عین وخت کې په استرالیا کې افغان سفارت د 1 کلن حاجي داود نبی د وژنې تصدیق کړی دی. نوموړی په افغانستان کې زیږیدلی و او په 1999 زیږیز کال کې افغانستان پریښی و. نبی په کرایسټ چرچ کې د افغانانو د اتحادیې په نوم یوه ټولنه شلوله چې له کډوالو سره یې د نوي ژوند په پیلولو کې مرسته کوله. د استرالیا په پلازمینه کینبرا کې سفارت د یو بل افغان توکمه کس متی الله ساپی د وژنې تصدیق هم کړی دی. سفارت زیاته کړی دی چې په برید کې په ژوبلو 500 کسانو کې 3 افغان وګړي دي.
د پامیر سال په ریپورت کې مو د کرایسټ چرچ برید د وژل شو په اړه واورېدل. د نیوزیلینډ وزیر اعظم نن د اتوار په ورځ په پلازمینه کی په یو جماعت ته ولاړه او هلته یې د مسلمانانو سره غمرازي وکړه. د جمعې په ورځ په نیوزیلینډ کې په 2 جماعتونو 100 ډزو کې 50 کسان وژل شوي وو. ګلایاس رپورټ راکوي.
د نیوزیلینډ وزیر اعظم جیسنډا اردن د اتوار په ورځ په ویلینګټن کې د کیریبیني جماعت ته ورغله او هلته ګلونه کېښودل. نوموړي له هغې وروسته په ویلینګټن کې له مسلمانانو سره ولیدل چې د کرایسټ چرچ په مرکز کې د جمعې په ورځ پر 2 جماعتونو په ډزو کې 50 کسان ووژل شول. هغې د قرباني شوو کورنیو سره ولیدل او ورسره یې غمرازي وکړه. نوموړي د جمعه د دورې پر مهال پړونه په سر کړی و او مسلمانانو سره ملاوه شوه. په دې موقع ګڼ شمېر خلک هم په دغه ځای کې موجود وو او قرباني شوو خلکو په یاد کې یې جړه فریاد کوو. د دغه جماعت بهر ګڼ شمېر خلکو ګلونه ایښودي وو او د عقیدت پیرزون یې وړاندې کړې. وزیر اعظم یو ورځ مخکې په کرایسټ چرچ کې له مسلمانانو سره لیدلی وو او ډاډ یې ورکړی وو چې په دې غم کې ټول هیواد متحد دی. د جمعې ورځې برید کې نیول شوی کس د خالی په ورځ عدالت ته وړاندې کړل شوی وو او په رسمي توګه په وژنو تورن شو. د نیوزیلینډ اوسیدونکو د اتوار په ورځ هم ویر کړی او هغو جماعتونو ته ورغلي چېرته چې دا خونړۍ پیښه رامنځته شوې ده. دوی وایي له دې غمه راوتل به ډېر وخت واخلي.
غواړی په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ؟ او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ؟ نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف ای آر ایل اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
د خیبر پښتونخوا حکومت وايي په قبلي ضلعو کې به تر پرمختیایي کارونو پوره کېدو پورې له خلکو ټکسونه نه اخیستل کېږي. چارواکو زیاته کړې د حکومت لومړۍ ترجیح په قبلي ضلعو کې د پرمختیا کارونه دي. بلخوا د قبلي سیمو ځینو اوسیدونکو ویلي که څه هم حکومت له دوی څخه تر 5 کلونو پورې د ټکس نه اخیستو ژمنه کړې وه، خو د هغه باوجود له دوی رسمي او غیر رسمي ټکسونه اخیستل کېږي. تفصیل د انیسا اجمل په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم خان وایي په قبایلي ضلعو کې د پرمختیایي کارونو پوره کېدو وروسته به په هغو سیمو کې د ټیکس نظام پیلوي. نوموړي د مارچ پر شپاړسمه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت تر 500 کلونو پورې د خیبر پختونخوا له قبایلي ضلعو څخه د ټیکسونو نه اخیستو پرېکړه کړې ده.
چکم ٹیکسز یا چارجز پے کئی لکب آئی تھنک بجلی بل کے پے کئی فیڈرل چکم دے آگا دے وہ مونگا دا گئی اسٹیٹس ایز از سات ڈیولپمنٹ کی نو اگین پس میں ان شاء اللہ بیا دئی پر ٹیکس نیٹ کے راول نو ٹیکسیشن الا کاؤنٹ کی گی چکلا ڈیولپمنٹ سبوت گوری ان شاء اللہ تاسو زموږ پلان کتلین دی یو ځل چې هغه ایکزیکیوټ کیږي نو تاسو بیا ان شاء الله خبره ضرور کوو.
تیر ورځ په خیبر ضلع کې ټرانسپورټرانو د ټیکسونو اغستو ضد احتجاج وکړ او د څه وخت لپاره د خیبر دری لاره هم تړلې وه. ٹرانسپورٹران وای دا ټول پلازا غیر قانوني ده او د خیبر پختونخوا گورنر ورته ویلي و چې کله فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شي نو التبا تر 500 کلونو پورې حکومت ټیکسونه نه اخلي. خود دې پریکړه خلاف ورزي روانه ده. لتیمور سلیم خان می چې د دې ټیکسونو په اړه پختل نو دغه وینا و چې د ٹرانسپورٹرانو پر دې مسالې به غور کوي.
سسٹم بزنس پر نور پختونخوا کے چلی کے نا آگا بدل دے ٹرانسپورٹرز خوب زیات اور ٹرانسپورٹرز سر زر ناستم چدا گئی سر ایشوز دی زمن سر سالت کم ٹرانسپورٹ خود پختنو انڈسٹری دا وہ مونگا یو کلچر خوشتا دے ہر قسم ٹیکس نہ منلو نہ ورکولو کے نا چکم بزنس کراچے نہ پیخبر پوری زید آگے حیثیت خوب بدل دی بدل پکار دی ماتا ایکزیکٹ ڈیٹیلز دی نیشتا پتا ماتا دا پتا شتا چی ماتا دا کے پی ٹرانسپورٹ اسوسییشن والا راغلیو چی زمونگا اور دا پنجاب ٹیکسیشن ریٹس کے فرق شتا اور آغا زبت سر ریویو کو دسا آغا دی.
التا پا قبائلی سلو کے سنی کسان دا تورونا ہم لگوی چی حکومت ری غیر رسمی ٹیکسونا اخلی. پا شمالی وزیرستان کے مدنی فعال نظام داوڑ وائی حکومت پا قبائلی سلو کے دا انکم ٹیکس بینکنگ ایکٹ اور دا سیزنی نور قوانین عملی کری چی لوجه قبائل رسمی او غیر رسمی دوال ٹیکسونا ورکوی.
نو نور ٹیکسونا خوبا پا قبائلی سیما کے زکا نیوی لکا پراپرٹی ٹیکس دے یا اگریکلچر ٹیکس دے چلتا خوب پراپرٹی دے خلکو پا خپل اشتانا کمی کمی زمکی دی زمون خلک کسٹم ورکوی دے افغانستان نا چی سامان روڑی کسٹم بے پا ورکوی چی دے زلینا کم سامان روڑی پارمت یا کسٹم بے پا ورکوی دلتا چی کم دی پا سیٹل علاقے کی دا فارمل ٹیکسیز دی التا انفارمل ٹیکسیز دی اگا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن اخلی کدا قبائلی سیما کسٹم یا ٹیکس فری وا نو بیا دا دوی چکم این ایل سی چ کمال تا کئی کمپاؤنڈ جوڑ کڑے دے نیشنل لاجسٹک سیل والا نو دوی پ کم مت کے دلتا دے خلکو نا ٹیکس اخلی زکم سامان پ کراچی کے واخلا مانو ز پغا بندے 17% جی ایس ٹی ورک بیا چ آغا سامان ز کلا بنو تراوڑم وزیرستان تا انٹر کاو مانو دلتا کئی ز پے فارمٹم ورک دلتا کئی پما بندے ڈبل ٹیکس راغلو او چ کم دے لے والا دے اسلام آباد دے لاہور دے کراچی والا کس تے پغا بندے صرف جی ایس ٹی سیل ٹیکس راغلے دے.
دا پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری سمود وړاندې ویلي ول چې په قبایلي سلو کې به په تنخواګانو ټیکسونه نه اخلي خو نظام دا وړ وایي چې له هغه او نورو قبایلو څخه د هغې په تنخواګانو ټیکسونه اخیستل کیږي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په لسنی مو بجو
ستونزې او سرکار
په پاکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیم بجو
جمهوری غګونه
په دوه نیم بجو
د سولې پلور
په پاکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درې نیم بجو
روختیا او درملنه
په سلورو بجو.
د قبایلي ضلعو وکیلان وایي په سیمه کې د اف سی آر قانون لاندې درج شوې ګڼې مقدمې تر اوسه فیصلو ته په انتظار پرتې دي. د دې وکیلانو په وینا د خیبر پښتونخوا یا د پاکستان نورو صوبو تر قانون لاندې د اف سی آر د مقدمې فیصلې نسی کېدای نو باید حکومت د دې لپاره یو نوې پالیسي جوړ کړي. حکومتي چارواکي بیا وایي قبایلو ته عدالتي واک غځولې او مقدمې عدالتونو ته حواله شوي. تفصیل ولا انساج مل واورو.
په قبایلي سلو کې ځینې وکیلانو د قانوني چارو پوهان وایي هغه مقدمه چې له اف سی آر قانون لاندې درج شوې دي د فیصلو لپاره یوې پالیسۍ ته اړتیا ده. دوی وایي د دې مقدمو اورېدنې د پاکستان تر قانون لاندې نشي کېدای نو حکومت دې لړکی یو نوی قانون سازي وکړي. د قانوني چارو پوه لطیف افریدی د مارچ په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې د اف سی آر لاندې دیوانی فوجداري او د جرم نه منع کېدو یا پریونټیو مقدمې درج شوي دي چې پکې زیاتره فیصلو ته په انتظار دي.
دا چې د ټریبونل سره نگرانۍ او نظرسانۍ تقریبا 400 نه زیات کیسونه پراته دي. په د خیبر پښتونخوا چې کم قوانین دي هغې د دې قسمه کیسونو لپاره هیڅ گنجائش نشته. دوسته دې حل صرف دغه کیدای شي چې یو عمومي قانون صوبایي اسمبلی منظور کړي، فرض که د اپیل عدالت کې شي هغه به اپیل عدالت ته ځي، او که فیصله پکې نوي شوې نو به د نوي سره په ابتدایي عدالت کې داخلېږي، او چې کم کیسونه په ټریبونل کې دي نو هغه په کار ده چې هغه د انصاف د خاطره دغه ته های کورټ ته بدل شي، یا بل یا هغې ته یو خصوصي عدالت جوړ کړي چې هغه درې څلور سوه کیسې دي ختمېدی شي. نو چې تر څو پورې یو قانون ورته جوړ نه شي او په قانون کې د دغه کیسونو د فیصلو متعلق واضح دفعات جوړې نه شي، نو تر هغې پورې په دې موجوده قوانینو کې د هغوی حل بالکل نشته دی او نه چاته څه انصاف پلویدی شي په هغې حق.
د پاکستانی رسنیو تر مخه د پیښور های کورټ چیف جسټس ویلی دوی ته تر اف سی آر قانون لاندې نیول شوو کسانو د مقدمو اپیلونه ترلاسه کیږي نو باید حکومت دې لړکی یوه کړنلاره جوړه کړي. وکیل اجاز مومند بیا وایي چې د ستونزې حکومت سره شریکه کړې ده خو هغې ورته هیڅ پام نه کوي.
ډېر غټ کنفیوژن دی او هغه دا دی زمونږ خپل اوس په های کورټ کې چې کوم کیسونه دي او په هغې کې مونږ پیښ شو نو جج چې د های کورټ جج کوم دی هغه پخپله هم ډېر سخت کنفیوز دی او هغه مونږ ته دا خبره کوي یاره مونږ به فیصله کوو چې دې کیسونو سره به مونږ څه کوو. لکه مثال په طور په ټریبونل په فاټا ټریبونل کې چې کوم کیسونه وو او فاټا ټریبونل بیا ختم شو فنکشن نه وو هغه کیسونو باره کې اوسه پورې فیصله نه ده شوې چې هغه به های کورټ ته راځي هغه به لاندې ځي. لاندې خو هغه نشي تللی ځکه چې فاټا ټریبونل خو ستر عدالت وو د فاټا. اوس په کار دی چې هغه های کورټ ته راشي بیا په فاټا ټریبونل کې هغه کیس چې هغه فیصله شو او هغې باندې یو کس لنډ نظرثاني وکړله چې کوم ته ریویو وي نو د ریویو کیسز خو لازمن های کورټ ته راتګ په کار دی.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر شوکت یوسفزي د اف سی آر لاندې د درج شوو مقدمو د فیصلو لپاره د پالیسي جوړولو په اړه څه ونه ویل خو زیاته کړه چې قبایلي سلی اوس په خیبر پښتونخوا خوا کې شامل شوی او الته ډېرې مقدمې عدالتونو ته حواله شوی دي.
نو خو امر یو ځای شوی دی خو شپ شوی دی هغه ټوټل چې دي کنه هغه شپ شوی دی دغه سنجر دي په هغه عدالتونو ته څونه کیسونه هغه ټول هغه ته شپ کړی دي لکه مطلب واقع دی دا هغه یو څه داسې کیسونه چې دا هغه بر ریوایف کیږي خو لکه دا چې ډېر کیسونه چې دي نو هغه دغه ته دغه ججانو ته حواله کړه زیاتره چې دینه حواله شي په اړین کاروایی نظر شروع شي کوم قانون په څه کې دی چې مخکې وو موږ که څه مت اکشن شوی دی راځي چې وی او که لاهور کې او که پېښور کې او ګالته کې په فاټا کې هیڅ فرق نه پېژني کیس چې دی هغه پېښور ته هم راتلی شي
د پاکستان حکومت د 2013 کال د مې په خیره اونۍ کې د فاټایني اصلاحاتو منصوري ورکړه چې لمخې هغه سیمې په خیبر پښتونخوا کې شامل شوې او الته د اف سی آر قانون ختمېدو تر څنګ د پاکستان د نورو سیمو په سر عدالتي واک وغځول شو.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
تاسو مشال ریډیو اور یو سم کیو بل رپورٹ ترجو. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په سرکاري سکولونو کې یو لزر نور استادان از د کوم کې لګوي د دوی په وینا له دې سره په سکولونو کې د استادانو شته کمای تر ډیره حدا کم سي. د خبره تعلیم په برخه کې وزیر اعلی سلاکار ضیاء الله بنگش ته مشال ریډیو تکړه نوموړي ویلي په تیر وو میاشت کې یو لزر استادان لګولي. د ممتاز بنگش رپورټ اور
د خیبر پښتونخوا صوبای حکومت تعلیم لپاره د اعلی وزیر سلاکار ضیا الله بنگش د یک شنبه یا اتوار پر ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د دوی حکومت په تیر اووه میاشتو کې 10,000 ښوونکي ګمرلي او راتلونکي اوونۍ کې په سرکاري سکولونو کې 10,000 نور ښوونکو ګمرلو پلان لري چې 4,000 ښوونکي به په قبایلي ضلعو کې وګمرلی شي.
قبایلي اضلاع نه علاوه زموږ خیبر پښتونخوا نور کومې اضلاع دي نو دې کې اوس کې تقریبا د 7 مهینو کې ماته 17,000 ټیچران سره برتی کو اور اس 7,000 مزید اس کے نیوے ہفتے کے 7,000 مزید استاذان سے آغاز مزید برتی کام جس سے قبائلی اعضا 2400 اغه ایڈورٹائزمنٹ شوه دي اور 4000 مزید د قبایلی اعضا لپاره مزید ټیچران سری اغه ایس این ای سری اغه اپروچ وا نو هغه سفران کې مستاوه نو غمو اپروول وکړو نو 4000 مزید د قبایلی اعضا مو شنه کل ملا کې 7000 او دا 4000 11000 نو 11000 مزید ټیچران سری مو سکه رتون کې ټایم کې مو کوون دي نو تیزی سره مو خپل ټارګټ ته بر روان یو اور سکولونو کې سره ټیچرانو کمی بشه دي هغه ټول کمی بشه سری مو هغه لګیو پر کو هغه ته مو خپل ایریا او کم
بلخوا د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان یو پخوانی چرواکی او د تعلیمي چارو پوها عاصم خورشید مشال ریډیو ته وویل چې په سرکاري سکولونو کې د استادانو ګمرنه یو سم ګام دی باید چې حکومت د استادانو په تربیت هم توجه ورکړي
چې نوي استادان شي نو دې سره به بالکل چې ډېره فائده وشي او هغې به سکولونو کې زمونږ ټیچر چې سیوا شي نو زمونږ سټوډنټ چې کم دي کنه هغه به زیات نه زیات کور کېږي او دا خو ډېره خوشحالۍ خبره ده خو دې سره سره زه دا وایم چې ٹیچرز کیپیسیٹی یا دا ٹیچر چې کم دا ټیکنیکس دی دا پڑھاولو هغه هم بهتر شي او دا غي معیار هم لګ بهتر شي نو زموږ چې کم د زده کړې معیار دی هغه به سره ډیر زیات خوشي.
یاد دی وی چې د الف اعلان له طرفه په میلادي کال 2013 کې جری شوی یو رپورټ تر مخه صوبایي حکومت په سرکاري سکولونو کې هر 2 سلویخ زده کوونکو لپاره یو استاد لري چې خی نوی استادانو ګمرلو سره به دا مسله تر ډیره حده حل شي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوټ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر 6 بجو لمشال رادیو.
د قبایلی یوت مومنټ په نوم د قبایلی ځوانانو ټولنې ویلي چې په د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا تر وګډېدو وروسته هغه سي اقدامات نه دي اخیستل سوي چې کوم ورسره ژمنه سوي وه. دوی ویلي دي چې په اول سر کې باید حکومت، وفاقي حکومت، د ان اف سي ایوارډ یا مالیاتي ایوارډ څخه و قبایلی ضلعو ته 3% پیسې بیل کړي. خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د باجوړ د دورې پر مهال ویلي چې حکومت اصلاحات او ملکولو ته ژمن دی او هڅه کوي چې د پرمختګ لپاره د 10,000 روپیو ژمنه پوره کړي. غلام غوث رپورټ راکوي.
د قبایل یوت مومنټ په نوم د قبایلي ضلعو د ځوانانو ټولنې په پیښور پریس کلب کې د انضمام وروستو د صورتحال د سرخط لاندې په سیمینار کې غوښتنه کړې ده چې تر ټولو اول دې قبایلي ضلعو ته په ان اف سي ایوارډ کې 3% برخه ورکړی شي او حکومت دې د قبایلي سیمې دولت سره د پرمختګ لپاره د 10,000 روپو ورکولو هغه ژمنه پوره کړي. د یاد تنظیم مشر احسان الله د سیمینار پر مهال مشال ریډیو ته ویل
پټا انزمام خوشو په کار دي خوشحالي او ترقی راغلي وای او هلت مثال دغه د وجه جوړ شوی دي. تاسو ګوره په هر ورځ بنیاد باندې روزانه بنیاد باندې التا احتجاجي یو نړۍ روانه ده. مونږ وایو چې قبایلی خلکو سره چې د پټ اصلاحات مت کوم روانه شوی وي هغه کې سره په رستا سو ګوره د ویپاک طرفه نه 100 روپو هغه بجټ. مونږ وایو چې د قبایلی عوام کم حقيقي مسلې دي هغه دی فوکس ورکړي شي او چې کم خبر باندې د
د قبایل یوت مومنٹ جنرل سیکرٹر عزت الله چمکنی د یاد تنظیم د نورو غوښتنو په اړه مشال ریډیو ته وویل
زمونږ د مطالبات دي چې پاټا خلکو به احتیاط جوړولو لپاره د بلدیاتي الیکشن وکړي شي قبایلی راګو چې کوم نه اسامیان راځي دی باندې د لوکل خلکو واغسته شي او زمونږ چې کوم مدنیات دي دیو کې دي مونږ ته پوره پوره حق راکړي شي کوم مونږ ته دیو دغه راکړي عدالتي نظام راکړي دی مونږ ته ازلو نه بهر هره نو مونږ د مطالبم کوم چې کوم د عدالتي نظام دی د مونږ ته خپل ازلو کې دن نه راکړي
دی غونډې ته د پخوانی قبایلی سیمو پخوانی پارلیمنٹیرین حمید الله جان اپریده هم راغلی وو او هغه مشال ریډیو ته وویل چې د انزیمام رستو د راپورته شوی مسالو په اړه یې په باړه کې د مارچ په درشتمه نیټه یو لوی غونډه رابللې ده
افسوس د دې خبرې دی چې حکومت کمې وعده کړې وې هغه قبایل او پسترګو هغه شزونه ونه لیدل ټیکسونه دې په انډستری امپوز کړل خاصدار لیوی ته دې نوټس ورکړو نو آخر مال دې سر اکړل انزمام او مرجر مطلب خو دې دا و چې زده خکړې وې زده خراب کړې نه وې په 23 مارچ باندې په باډې کې عظیم النشان جلسه د مرجر خلاف ټول قبایل و تر روان دي د وزیرستان تر باجا وړه پوری او ټول خلک به اوس دا حکومت ته پیغام ورکړي په جمهوریت طریقہ چې مهرباني وکړي زموږ سره کې نه او زموږ سره زموږ د مطلب زموږ په خوخه مونږ ته یو طریقې کار قبایل لرا کوي
قسم قبایلی ځوانان او ځینی مشران د انزیمام رستو مطمئن نه دي خو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د باجوړ د دورې پر مهال ویلی وو چې حکومت یې جمن دی چې د انزیمام رستو اصلاحات عملی کړي او عمران خان دا هم ویلی وو چې په ان اف سی ایوارډ کې قبایلی ضلعو ته د 3% برخې یا 100 اربه روپو د ورکولو لپاره هم هغوی هڅه کوي چې د پرمختګ دغه پیسې زر تر زره یا د سیمو تا جاری کړی شي غلام غوس مشال ریډیو پیښور
او سم 15 بجې سوي دي انیسا جمل با خبرونو لنډي سووروي
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نیوزیلند کې د مارچ په 15 په جماعتونو د ډسو په پیښو کې نه پاکستانیان وژل شوي دي نن د بهرنیو چارو وزارت وایي ډاکټر محمد فیصل په ټویټر ولیکل چې په دې برید کې د 3 نورو پاکستانیانو د وژنې تصدیق شوی دی چې د یوې کورنۍ غړي دي نن د بلوچستان په ډیره جمالي سیمه کې د اورګاډي په پټلۍ 14 شوې ده چې په کې 3 تنه وژل شوي او 6 زخمیان شوي دي هلته د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطاالله خوګیاڼي ویلي دي چې نن د خوګیاڼي ولسوالۍ اړوند په بکو زیاره سیمه کې د زیپردې شوي ماین 14 له وجې یو ماشوم وژل شوی او 15 تنه زخمیان شوي دي د قبایلي سیمو وکیلانو له حکومت غوښتنه کړې چې په دغو سیمو کې تر اختیار لاندې د درج شویو مقدمو د فیصلو لپاره د عمومي قانون سازي وکړي د قبایلي سیمو ځینو وکیلانو بیګم شال ریډیو ته وویل چې د اف سی آر قانون په موده کې په قبایلي سیمو کې ګڼې مقدمې درج شوي خو د پاکستان د قانون تر لاندې فیصلې نشي کېدی نو دغه سو په عدالتونو کې پرتې دي د خیبر پښتونخوا حکومت وایي په قبایلي سیمو کې تر پرمختیايي کارونو پورې پوره کېدو پورې باب له ځایي خلکو ټیکسونه نه اخلي د خبره د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر تیمور سلیم چبلا بیگم شال ریډیو ته اوپراغ زیاته کړه چې دې لړکی یو نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستانی سفیر په غیر موجودګۍ کې د دې سفارت سیاسي کونسلر غوښتې وو د وزیر اعظم عمران خان د روسیو څرګندونو په اړه ورته احتجاج کړی دی عمران خان د مارچ په 15 د باجوړ کې ویلي وو چې په افغانستان کې یو ښه حکومت راتلونکی دی چې پاکستان به ورسره ښې تجارتي اقتصادي اړیکې ولري او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګرینی د کریمیا د نیولو په غیر قانوني توګه د دې سیمې له روسیې سره د یو ځای کولو د 500 کلونو پوره کېدو په مناسبت په کریملین تاکید کړی دی او د فرانس په سرحد پیرس کې زیړبازګر احتجاج کوونکو یو بینک ته اور ورته کړی او ځینو دوکانونو ته یې زیان رسولی دی د احتجاجونو د تیلو بیې لوړېدو د ولسمشر ایمانوئل مکرون حکومت پر ضد کېږي
دا خبرونو لنډیز مولا انیس اجمل اوریدی دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن څه لیکلي احمد الله ورته کتنه کړې ده
مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي د تیرې جمعې په ورځ وزیر اعظم عمران خان په باجوړ کې ایوي جلسې ته خپل وینا کې وویل تیر زر به ان اف سی ایوارډ تر لاندې قبایلي ضلعو ته 3% برخه ملاویدل شروع شي ورځپاڼه لیکي د تیرو اویاو کلونو راهسې قبایلي ضلعو اولس د بنیادي حقونو نه محرومه ساتلې شوې دي او د تیرو قریبا 2 لسیزو راهسې پکې د ترهګرۍ پر ضد عملیات هم وکړې شو چې له وجې د هرې ضلع خلک خپلې سیمې په پرېښودو مجبوره شول نو د دې ټولو مسلو او مشکلاتو ایوازن اوسنی حل د قبایلی ضلعو اولس زر تر زره په قامی بهیر کې شاملول دي. ورځپاڼه لیکي قبایلی ضلعو ته په این ایف سی ایوارډ کې 3% برخه په ورکولو نه صرف موجوده بلکې تیر حکومت هم راضي و، خو صوبو نه غوښتل چې برخه یې کمه شي. د مسلم لیگ نون حکومت د صوبو راضي کولو لپاره څه کوټلي ګامونه پورته نه کړل، نو د موجوده حکومت دا ذمواري جوړیږي چې صوبې دې راضي کړي او قبایلی ضلعو ته 3% برخه په ورکولو سره دې په یادو سیمو کې ترقیاتي کارونه شروع کړي. جنګ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د نیوزیلینډ په کرایسټ چرچ سیمه کې د تیرې جمعې په ورځ حمله کوونکي په جومات کې موجودو کسانو ډزې وکړې چې پکې 50 یو وجل او یو شمېر یې جوبل کړل. ورځپاڼه لیکي دا پیښه د درست نړۍ لخوا وغندلې شوه، خو دا د نړیوالې ټولنې لپاره یو خبرداری دی که د نفرتونو او تشدد مخنیوي لپاره په نړیوال کچ کوټلي ګامونه پورته نه کړی شول، نو د دې مرګ جوبلې مخنیوی کول بیا ممکن نه دي. ورځپاڼه لیکي د اسلام په شان عیسائیت مذهب هم د امن او ورورولۍ درس ورکوي، نو سیاسي او مذهبي مشورولۍ سره سره علم لرونکو کسانو او رسنیو لپکار دي چې په یو بل تورونو لګولو په ځای د صبر او زغم نه کار واخلي او په ګډه سره د داسې کسانو یا ډلو پر ضد ګامونه پورته کړي څوک چې د مختلفو مذهب منونکو ترمنځ نفرت پیدا کوي. نوای وخت ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي په نړۍ کې چې بعد څه هم د ترهګرۍ پېښه وشوه، نو مسلمانانو پسې به تړلې کېده. مسلمانانو به دا دریځ لرلو چې د ترهګرۍ هیڅ مذهب نه وي او د کرایسټ چرچ دې پېښې د مسلمانانو د دریځ تایید وکړو. ورځپاڼه لیکي د نړۍ هر ملک له پکار دي چې د مذهب په نوم کرکه خوراونکو پر ضد دې سخت نه سخت ګامونه پورته کړي، ځکه چې یو مذهب هم د بېګنا کسانو د وژنې اجازه نه ورکوي. دې سره سره د مسلمانانو ملکونو سازمان او آی سی غونډه دې په فوري توګه راوبللې شي او د دا قسمه پېښو مخنیوي لپاره ورته تګلاره جوړول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیې ګارډین ورځپاڼې په پاکستان کې د ښځو د لاریون په اړه د ټولنې پر رد عمل او اکانومیسټ مجلې په شام کې د ایران په مرسته د جګړې وروسته د ځینو افغان وسلوالو افغانستان ته د ستنېدو په اړه رپورټونه خپاره کړي. شاهین بونیرای لنډیز وړاندې کوي.
ګارډین ورځپاڼې لیکلي چې د مارچ په 8 نیټه په پاکستان کې د ښځو لاریون په سوشل میډیا د خلکو لخوا غبرګون راپارولې دی او ځینو سغدریزو د ښځو د حقونو فعالانو ته دړکې او د مرګ ګواښونه ورکړي دي. په دې لاریون کې د طلاق، خپلې مرضۍ، د واده، تعلیم، روزګار او د سړو لخوا د زورول کېدو په اړه پر ځینو شعارونو په سوشل میډیا یو طوفان راوچت شوی او د لاریون په راجوړونکو نیوکې شوې دي. د لاریون په اړه د فلمونو هنرمند شان شاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دا لاریون د پاکستان د کلتوري قدرونو استازیتوب نه کوي. یوې بلې فلمی اداکارې وینا ملک لیکلي چې لاریون د پاکستان د ښځو سپکاوی کړی. وینا ملک هغه اداکاره ده چې په 2012 کال کې د هند دیوی مجلې په سرپاڼه نږدې لوس عکس خپور شوی و. ګارډین لیکلي په پاکستان کې د ښځو پر ضد تشې دړکې نه ورکول کیږي، بلکې دغلته هر کال خواوشا 1500 ښځې د ناموس په نوم وژل کیږي. بلخوا اکانومیست مجله کې خپور شوی یو راپور کې راغلی چې اوس افغانان د هغه وسلوالو په اړه فکرمند دي چې ایران په شام کې د جګړې لپاره ګمارلی وو. دوی کې 1500 دي چې د شیعه مسلک منونکي دي. په راپور کې راغلي چې ایران فوشا د 40,000 وسلوالو ملیشه جوړه کړې وه چې په شام کې د بشر الاسد په مرسته جنګېده. په دوی کې داسې افغانان هم وو چې په خپل هیواد کې د روزګار د نشتوالي او بدامنۍ له کبله ایران ته تللي وو او بیا هلته د ایراني چارواکو لخوا په دغه ملیشه کې شامل کړل شوي وو. ایران د دې په بدل کې وسلوالو ته د تنخواګانو په دغه هیواد کې په قانوني توګه د پاتې کېدو اسناد ورکوي. له ایران هر کال په زرګونو هغه افغانان خپل هیواد ته لیږل کیږي چې قانوني اسناد نه لري. د مجلې په وینا ډیر افغانان د دغه ملیشیا سره د مالی ګټو لپاره ملګري شوي وو، خو دوی ته مذهبي تعلیم هم ورکړل شوی دی چې پکې ځینې بیا افغانستان ته راستانه شوي دي. د افغانستان د استخباراتو ځینو چارواکو مجلې ته ویلي کیدی شي ایران دا وسلوال په راتلونکي کې د خپلو ګټو لپاره وکاري، خو بیا ځینو کارپوهانو ویلي چې که ایران په افغانستان کې خپل وسلوال فعالوي نو له افغانانو لخوا به د سخت مزاحمت سره مخ کیږي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان د سولې شورا وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ ناسم پوهاوی او ستونزې به د سولې پروسه زیانمنه نه کړي. د دې شورا مرستیال وایند اسدالله ظاهری د یک شنبې په ورځ له مشال اډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې سولې پروسه په پوره قوت سره مخ ته ځي. د ولسي جرګې د ادارې پلاوي ځینې غړي وایي وروستۍ کړکیچونه د سولې پروسه له بنسټ سره مخ کړې ده او په وینا یې روان وضعیت دوام به خطرناکې پایلې ولري. نور حال په دې رپورټ کې.
د سولې عالی شورا هیله څرګندوي چې د زلمی خلیلزاد او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په راتلونکي ناسته کې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغې شورا مرستیال بیان اسدالله ظاهری د یکشنبې په ورځ وویل چې د ملي امنیت شورا د سلاکار حمدالله محب او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ترمنځ وروستۍ څرګندونې یوازې سوی تفاهم او یوه وړه ستونزه ده چې د اندېښنې وړ مسله نه ده. نوموړي ټینګار وکړ چې کابل او واشنگتن د سولې پروسه په پوره دقت سره مخ ته وړي او رامنځته شوي فرصتونه به له ستونزو سره مخ نه شي.
دا یوازې یو سوی تفاهم او وړه ستونزه ده چې هیڅ ډول د اندېښنې وړ مسله نه ده. که څه هم د سولې مسایل داسې لوړې ژورې لري، خو دواړه ملګري هیوادونه به یو ځای د سولې لپاره کار وکړي او دواړه په دې هڅه کې دي چې د سولې هڅې رنګ راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب امریکا ته د سفر پر مهال خبریالانو سره په خبرو کې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړی چې ګوندې غواړي چې د خپلو شخصي ګټو په هدف د سولې پرمختګونه پټ وساتي او افغان حکومت څنډې ته کړي سو موقتی اداره رامنځته شي. ښاغلی محب دغه شان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تورن کړی چې قدرت ته د رسیدو په لټه کې دی. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان د ښاغلی محب دغه څرګندونې رد کړي او ویلي دي چې د خبرو اترو ټول جزئیات د خلیلزاد او په کابل کې د امریکا سفارت له لارې له خلکو سره شریک شوي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب وروستۍ څرګندونې په کور دننه او بهر ځنی اندېښنې او غبرګونونه راپارولې او د امریکا یو شمېر پخوانیو چارواکو هم ویلي چې د شخصي ستونزو له امله باید اړیکې زیانمنې نه شي. له دغو څرګندونو وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د دغه هیواد یو شمېر لوړپوړو امنیتي چارواکو د امریکا په دفاع وزارت کې د تړلو دروازو تر شا خبرې هم کړې. د سپینې ماڼۍ یو جګپوړي چارواکي فاکس نیوز ته د نوم نه اخیستلو په شرط ویلي چې دغه ناسته سري یا پټه وه او پکې د افغانستان د سولې هوکړه لیک په تړاو خبرې شوې دي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د جمهوري ریاست او اجرایي ریاست نظر هم واخلو، خو هغوی په دې اړه لس ویلو ډډه وکړه. خو د ولسي جرګې د ادارې پلاوي ځینې غړي د کابل او واشنگتن ترمنځ رامنځته شوي کړکیچونه د اندېښنې وړ ګڼي او وایي دا به د سولې پروسه اغېزمنه کړي. د جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ویل
افغان حکومت د سولې له جزئیاتو خبر نه ده او دا د جدي اندېښنې وړ مسله ده. باید هڅه وشي چې وضعیت کړکیچن نه شي او حکومت د سولې پروسه ښه مدیریت کړي.
ښاغلی عرفان دغه شان ویل وروستي کړکیچونه نه یوازې دا چې د سولې پروسه بنبسته رسولې، بلکې یو شمېر هیوادونو ته د مداخلې فرصت هم ورکړی. نوموړي خبرداری ورکړ چې د روان وضعیت دوام به افغانستان ته نه جبرانېدونکې پایلې ولري.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیزه خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي حکومت ته د ملکی تلفاتو یعنی د ولسي وګړو د وژل کېدو د مخنیوي په اړه خپل وړاندیزونه کړي دي. خو دا کمیشن به هم په پوځي عملیاتو کې د ولسي وګړو تر مرګ ژوبلې پر زیاتې دو اندېښنه لري. دا په داسې حال کې ده چې پرون د افغانستان ولسمشر ته د ملکی تلفاتو د مخنیوي طرح وړاندې شوه. فرشته جلازی نور جزئیات راکړي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په پوځي عملیاتو کې د ملکی تلفاتو پر زیاتېدو شدیده اندېښنه څرګنده کړه. د دې کمیسون ویاند بلال صدیقي ازادي راډیو ته ویل چې حکومتي ځواکونه باید پوځي او ملکی اهداف بیل کړي او په عملیاتو کې دقت وکړي. هغه وړاندیز وکړ چې حکومت غفلت کوونکي مجازات کړي. بلال صدیقی پرون ازادي راډیو ته وویل
افراد نظامی را با غیر نظامی را تفکیک بکنن، محلات نظامی
خوبی باید ملکی خلق لپوزیان و ملکی سیمی لپوزی محلون را تفکیک کرد. متاسفانه دوی یو کور بمبارد کوي چې هلته ښځې او ماشومان وژل کېږي. یو بل کار چې حکومت یې کولی سي دا دی چې له هغو کسانو سره جدي برخورد وشي چې د ملکي تلفاتو سبب کېږي. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون غړي علي اکبر قاسمي هم ورته نظر څرګند کړ. هغه ازادي راډیو ته وویل
یګونه روی همیشن کې باید در قسمت
امنیتی ځواکونه باید عملیات دقیق معلوماتو پر اساس وکړي او داسې ونه کړي چې ځینې کسان د سیمه ییزو رقابتونو او ستونزو پر اساس ناسم معلومات ورکړي او زموږ امنیتي ځواکونه عمل وکړي. قاسمي وویل وسوال طالبان د ملکي وګړو د انساني سپر په توګه کار اخلي. د افغانستان ولسمشر پرون په ارګ کې د امنیتي ارګانونو د مشرانو سره پر ملکي تلفاتو او د مخنیوي پر څرنګوالي خبرې کړي دي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې د امنیتي ادارو مشرانو او په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي طرحه ولسمشر ته وسپارله. په خبر پاڼه کې ولسمشر ته د وړاندې شوي طرحې جزئیات نه دي څرګند شوي. ولسمشر غني تر دې مخکې ویلي و چې په پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو شمېر به صفر کړي، خو په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د مارچ په 14مه د ابتدایي څېړنو پر اساس وویل چې د مارچ په 8مه او 9مه نیټه د افغانستان د حکومت د پلویانو ځواکونو په دریو عملیاتو کې 24 ملکي وګړي وژل شوي وو. یوناما وویل چې د عملیات په ننګرهار، میدان وردګ او پکتیکا کې شوي وو. دا یوناما د خبر پاڼې په حواله یوازې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې 14 ښځې او ماشومان د مارچ په 8مه نیټه وژل شوي وو. د ارګ په خبر پاڼه کې چې پرون خبر سوي ویل سوي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د امنیتي ادارو مشرانو ته سپارښتنه کړې چې د ټولو داسې پیژو پر تحقیق وکړي چې د ملکي تلفاتو ادعا پکې شوې ده او جزئیات یې ورسره شریک کړي. په خبر پاڼه کې ویل سوي چې د حکومت رهبری د ملکي تلفاتو په اړه د معلوماتو نشتوالی نشي زغملی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازي دفتر یوناما د 2019 میلادي کال په فبروري میاشت کې د ملکي مسؤلیت کلنای رپورت خپور کړ. د رپورت لمخې په 2013 میلادي کال کې تر 3800 زیات ملکي وګړي چې په هغه کې 920 ماشومان هم وو وژل سوي او تر 2000 زیات افغانان په جګړه کې زخمیان شوي دي.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ری. په خوست کې د وژل سوي خبريال سلطان محمود خیرخوا جنازه خاورو ته سپارل شوې. سلطان محمود خیرخوا چې په خوست کې د ژمن په نوم د یو سیمه ایز ټلویزیون کارکونکی و، د جمعې پر ورځ کور ته په لاره و چې د ادارې کمپلیکس سره په نږدې سیمه کې مخ پټو وسلوال ور باندې برید وکړ چې په پیل کې ټپي او وروسته یې په روغتون کې د ژورورو ټپونو له کبله سا ورکړه. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ لري.
د شنبه په ورځ په خوست کې د وی سیمه ایز رسنۍ کارکونکو سلطان محمود خیرخوا جنازه چې د ناپېژاند وسلوالو په برید کې وژل شو په خپل پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. د خیرخوا د جنازې مراسمو ته چې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ د ډډوارو په سیمه کې ترسره شول، زرګونه خلک په ځانګړي ډول هغه بېوزله او مایوبین چې د به ورسره مرسته کوله ورغلي ول. له جنازې مخکې یو شمېر ویناوالو په خپلو خبرو کې سلطان محمود خیرخوا د رسنیو سره د کار په خوا کې یو پیژندل شوی ټولنیز او فرهنګي شخصیت یاد کړ. په ژمن تلویزیون کې د سلطان محمود خیرخوا یو همکار حمید پختون
خیرخوا صاحب یو ټوله کې وطن پرسته انسان وو. دلته د دیو خاریا بنسټ په توګه فعالیتونه کول، چیرته کونډ یتیمان بچي وو یا بېوزله کسان بچي وو، د له نورو مرستې راټولولې او په دوی سره به یې شریکولې. نو خیرخوا صاحب یو درون شخصیت وو، په ټولنه کې ښه رسوخ لرلو. زموږ سره په دفتر کې د کار په ساحه کې ډېر مهربانه او دلسوزه سړی وو.
لیکوال او ژورنالیست زید شاهنگار د سلطان محمود خیرخوا د شخصیت پر ټولنیز اړخ خبري وکړي او زیاته یې کړه.
نه یوازې دا چې دا یو شخص وو، بلکې دا په حقیقت کې یو لوی بنسټ وو، خیریه بنسټ وو، هم ټولنیز شخصیت وو، هم قومي شخصیت وو، او هم ډېر تکړه مېړنی سړی وو، هم میلمه پال انسان وو، او هم د جرأت له پلوه ډېر با جرأت سره هر چاته خپله خبره نیغ په نیغه کوله، په زړه کې نه ساتله، د ټولنې ستونزې را سپړلې دي. دا یې د چارواکو تر غوږو رسولی دي.
لیکوال او کتونکی سیف الله غریبیار وایي
شهید خیرخوا صاحب سو بدی انسان وو، په ده کې د وطن دوستۍ او د انسان دوستۍ روحیه دومره پیاوړی وه چې هر چاته لکه د لمر روښانه ده. دویم د خوست د تاریخ، د خوست د جغرافیې، د خوست د کلتور په اړه څومره ځایونه ورته معلوم وو، فکر نه کوم چې ولوی محقق ته به هم دومره کار به کړی.
ساخی محمود مهربان چې د خیرخوا ورور دی وایي هغه یوازې د دوی د کور کس نه وو بلکې د ټولو خلکو.
خیرخوا خو موږ ورور وو او بلکې موږ نه وو، د ټول خیستوالو د ټولو افغانانو وو، د کونډو اتیمونو د غریبونو د پوره وو او د خورو د غریب د کونډې اتیم سره یې کومک کړلو، دا خلکو دا ویسره وکړلو، دا یې ویشتلو ترور کړلو.
په همدې ورځ په ننګرهار، غزنی او ځینو نورو ولایتونو کې هم یو شمیر مدني فعالانو او خبریالانو د سلطان محمود خیرخوا وژنه او پر نورو خبریالانو بریدونه وغندل او له افغان حکومت یې غوښتل چې د پیښې عاملین پیدا او د قانون منګولو ته دې وسپاري.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماښام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شئ. منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز، لنډې څپې 2110، 15,000، 13,500، او 1,380 کیلو هرتز.
په پاکستان کې میشت افغان کډوالو ته په ځینو سیمو کې ماچر کارټونه ورکول کېږي، خو په بلوچستان کې دوی له دې ستونزې سره مخامخ دي چې هلته د ماچر کارټ ورکولو لپاره یوازې یو دفتر دی او هغه هم په کوټه کې. دغه افغان کډوال وایي چې دوی د صوبې له مختلفو سیمو څخه دې دفتر ته ورځي، خو تر څو ساعته انتظار وروسته هم دوی ته کارډونه نه ترلاسه کېږي. دوی غوښتنه کوي چې دغه سي مرکزونه دي په نورو د سیمو کې هم جوړ کړل سي. په دې اړه د ایوب ترین رپورت اورو.
د کوټ په سټلایټون کې د پاکستان د شناخت کارت جوړونکو ادارې نادرا د دفتر و مخته هر ورځ د سهار څخه تر ماښام پورې افغان کډوال په اوږدو کتارونو کې ولاړ لیدل کېږي، ځکه چې دوی ته د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو ان ایچ سی آر له لوري جاري شوي ماجر کارډونه ورکول کېږي. خو په کتار کې ولاړ دغه افغانان وایي چې دوی د لرې ځایو څخه نه یوازې دلته راغلي دي، بلکې دلته هم څو ساعته انتظار کوي، خو بیا یې هم نوبت نه راځي. په دغه افغانانو کې د ځوانانو ترڅنګ سپینږیرې او د پاخه عمر کسان شامل دي. په دې اړه به غوږ سو په کتار کې ولاړ وځینو افغانانو ته.
زما نوم لانور دی. زموږ مشکلات دا دي صاحب چې موږ په 4 بجې په 3:30 بجې باندې دلته راورسیږو، په لین کې ودرېږو، یخ داسې کړي چې نفس یې راپکې درولې دي. نن 4 ورځ ده چې موږ دلته راورسیږو، کله کله د ګیټ خولې ته هم راورسیږو. هغه بس دوی بیرته راته وایي چې تاسو واپس ولاړ سئ، تاسو ټیم پر اوسه بیا سبا راسئ.
زما نوم جمال جن دی. ماجر کار نه راکې پر لین باندې ولاړ یو سار راغلی اڅوک ته نرګي نو ماخ یغه سړی ورزی بل څوک نه وی لکې لین والا نه وی لکې. زموږ د وزیر اعلی بلوچستان صدا مطالبه ده چې موږ ته نور دفتران اخلاص په اړه ځل کې خپل دفتر اخلاص کړي ماجر کار د پاره.
په دې ترڅ کې مې په کوټه کې د نادرا او ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې د چارواکو سره تماس ونیوي، خو څوک وشکاره خبرو کولو ته چمتو نسو. البته د نادرا یو لوړ رتبه مامور د نوم د نصر غندولو پر بنسټ و مشال ریډیو ته وویل چې د اسلام آباد لوري و افغانانو ته د ماجر کارډونو ورکول لپاره په ټوله صوبه کې یوازې یو مرکز په کوټه کې جوړ شوی دی، چې له امله دوی هم د ځای د کمښت او نورو مشکلاتو سره مخامخ دي. د نوموړي په وینا چې دوی په دې اړه و اسلام آباد ته یو خط هم لیکلی دی چې په بلیلی کې چیرې چې د افغان کډوالو د ستنېدو غټ مرکز دی هلته دی دوی ته ځای ورکول سي، نو بیا به دوی په اسانه توګه وکولی سي چې افغانانو ته خپل ماجر کارډونه په سمه او عجله توګه ورسوي. دلته دا خبره د یادونې وړ ده چې دا کارډونه په کال 2018 کې و هغه افغانانو ته جاري سوي وو چا چې پی او آر کارډ نه و جوړ کړی او په ناقانونه توګه په پاکستان کې استوګنه کوله.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې ګڼ ډرایوران پر لاریو انځورونو، نقشونه او رنگینه خاطرې خطاطیش خوښوي. حیدر علي وایي د انځورونو د هنر اوس د نړیوالو نندارتونونو برخه هم ګرځولې دي. په پاکستان کې ډرایوران د ترکونو پر سنگار خورا زیاتې پیسې لګوي. پامیر سال رپورټ لري.
د کراچۍ په ګڼه ګوڼه کې داسې لارې ښکاري چې په بیلابیلو رنګونو او نقشونو سینګار شوي. پر لاریو د انځورونو دې هنر اوس یو نړیواله بڼه اخیستې او له پاکستانه بهر یې نندارتونونه هم جوړ شوي. نهه دېرش کلن حیدر علي پر ټرکونو د انځورونو او خطاطۍ هنرمند دی او رویټرز اژانس ته ویلي دا هنر له ټولنیز سره سره د سیاسي رجحانونو ښکارندوی کوي.
محترمه بینظیر بھٹو
د پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو تر وژنې وروسته پر لاریو د هغې انځورونه زیات دود شول. یوازې هغو خلکو یې پر لاریو انځورونه نه غوښتل چې ووټ یې ورکړی و، نورو ډرایورانو یې هم غوښتنه کول.
علي وایي د ټرکونو انځورونه یې په امریکا، اروپا، کاناډا او ځینو آسیایي هیوادونو کې نندارې ته وړاندې شوي.
خدای راته دا موقع راکړه چې په ګرده نړۍ کې خلکو ته د پاکستان د رنگینه بڼه او چهره
دنیا. عبدالقادر د خپلې نوې رنگ شوې لارې تر روانولو مخکې وویل د ټرک سینګار یې خوښیږي.
شوق کے لیے کر رہا ہوں نا، شوق کے لیے محنت کر رہا ہوں تو بچے
لدے سرا میں شوق دے دا ہم دے شوق لپارا زیار باسم بچوں میرا تو ویل چے ک ٹرک سنگار نکڑے بیا یہ نہ چلو نو دادے خائستہ میں کر چے اگوی یہ اس وہ چلوی
خوبصورت آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے.
پا پاکستان کی گن ڈریوران خپل لارے رنگوی او وربانی بیلابیل انزورو نہ جوڑوی خدا کار ارزان نہ دی د ټرک پر رنگولو او سنگارولو ل 50,000 واخله تر 15,00,000 روپیو پورې خرچ راځي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 10:30 بجو،
ستونزه او سرکار
په پاکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجو،
جمهوری غږونه
په 2:30 بجو،
د سولې پلور
په پاکم 3 بجو،
سندرې جادوګری
په 3:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 4:00 بجو.
اوس هم په اخره کې د یو داسې هنرمندي د حال درکو چې د معذوره لاسونه کار نه کوي خو بیا هم انځورونه او پینټینګونه جوړوي. دا د سویتلانا سیمیګن د کرایمیا اوسیدونکې ده. کمال دا دی چې پر بدني معیوبۍ سربېره انځورونه جوړوي. نوموړي د نینا او اولیګو بیوف په کور کې اوسي او تر اوسه یو شمېر انځورونه جوړ کړي. د رایټرز خبري اژانس رپورټ درته اورو چې د سویتلانا د ژوند کیسه ده. پکې سویتلانا سیمیګن په وجود معذوره خو په فکر روغه. په خوله سمې خبرې نسی کولای خو په همدې خوله زړه راښکونکي انځورونه جوړولی سي. سویتلانا د روس سره په زوره الحاق سوې سیمه کریمیا اوسیدونکي ده. د هغې پالنه نینا بویوا او اولیګ پویف کوي. انځورونه سویتلانا په خپله جوړوي خو کله ورسره نینا هم مرسته کوي.
دیته د سایبریا نووایي په دې کې ما د سند او وښو په انځورولو کې مرسته کړې ده.
خو چې کله انځور بشپړ سو نو د سویتلانا دا نوښت ډېر خوښ سو.
زما دا ډېر خوښ شو. دا وادي دغه سند او واښه ډېر ښکلي دي. په عمومي توګه مې دا نوښت ډېر خوښ شو.
انځورګری د سویتلانا یو خوب و او دا خوب نینا او د هغې خاوند اولیګ ورپوره کړ.
کله چې هغې له موږ سره اوسېدل پیل کړل نو ما له خپلې مېرمن نینا سره مشوره وکړه او هغې وویل ولې نه، موږ باید د دې دا خوب ور رښتیا کړو. او دا د رښتیا هم شو. که دا پینټینګ یا انځورګری کول غواړي بیا باید موږ هغې ته رنګونه او کینوس یا پرده راونیسو.
سویتلانا نه یوازې په خوله کې د نیولې برش له لارې زړه راښکونکي انځورونه جوړوي بلکې هم په خوله کې نیول سوی برش باندې کمپیوټر هم کوي. د سویتلانا سیمیګیف په اړه رپورټ اوریدلی او اوس هم د دې خبرونې وروستۍ شېبو ته رسېدلی و. انیسا جونل به د خبرونو لنډیز واوروي.
پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په نیوزیلینډ کې د مارچ په 15 په جماعتونو د ډزو په پیښو کې 9 پاکستانیان وژل شوي دي. نن د بهرنیو چارو وزارت بیان ډاکټر محمد فیصل په ټویټر ولیکل چې په دې برید کې د 3 پاکستانیانو د وژنې تصدیق شوي چې د یوې کورنۍ غړي دي. نن د بلوچستان په ډیره جمالي سیمه کې د اورګاډي په پټلۍ 14 شوي ده چې پکې 3 تنه وژل شوي او 6 زخمیان شوي دي. الته د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عطا الله خوګیاني مشال ریډیو ته ویل چې نن د خوګیانو ولسوالۍ اړوند په بکې زیاره سیمه کې د زبردست شوي ماین چاودنې له وجې یو ماشوم وژل شوی او 500 تنه زخمیان شوي دي. د قبایلي سلو وکیلانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې په دغو سیمو کې تر اف سي آر لاندې د درج شویو مقدمو د فیصلو لپاره د عمومي قانون سازي وکړي. د قبایلي سیمو ځینو وکیلانو بیگم مشال ریډیو ته وویل چې د اف سي آر قانون په موده کې په قبایلي سلو کې ګڼې مقدمې درج شوي، خو د پاکستان د قانون تر لاندې فیصلې نشي کېدی، نو دغسې په عدالتونو کې پرتې دي. دا خبر پښتونخوا حکومت وایي په قبایلي سلو کې تر پرمختیایي کارونو پورې پوره کېدو پورې به له ځایي خلکو تسونه نه اخلي. دا خبره د خبر پښتونخوا د خزانې وزیر تیمور سلیم جګړه بیګا مشال ریډیو ته وکړه. هغه زیاته کړه چې په دې لړ کې یو نوټیفیکیشن هم جاري کړی دی. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستانی سفیر په غیر موجودګۍ کې د دې سفارت سیاسي کونسلر غوښتي وو. د وزیر اعظم عمران خان د وروستیو څرګندونو په اړه یې ورته احتجاج کړی دی. عمران خان د مارچ په 15 په بجو ورځ کې ویلي وو چې په افغانستان کې یو ښه حکومت راتلونکی دی چې پاکستان به ورسره ښې تجارتي او اقتصادي اړیکې ولري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی د اوکراینیا د نیولو او په غیر قانوني توګه د دې سیمې له روسیې سره د یوځای کولو د 500 کلونو پوره کېدو په مناسبت په کریملین تنقید کړی دی. او د پاکستان شل اووریزه سیالۍ فاینل لوبه نن په کراچۍ کې د پېښور زلمي او کوېټا ګلیډیټرز ترمنځ کېږي. دا کرکټ میچ به د پېښور له وخت سره سم ماښام 2 بجې شروع کیږي.
د خبرونو لنډیز مولا انساج ملو اوریدی د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه هم په دې ځای باندې پای ته رسیږي. تاسو که هم په دې څه په پاتې سي نو دیوا رادیو اوریدلای سي. تاسو لپاره عبدالحی کاکړ او نورو ملګرو ته اجازه ورکړئ. په مخه مو